السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګ او درسي ساعت ته ځانګړي شوې ده. په تاند څنګ کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسيږي. کله ته چې دا پروګرامونه را سره واوري دا پروګرام لانډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د دوی موندنې ښیي چې په افغانستان کې لاړمنو کسانو سره د نقدو پیسو ویش اغیزمن وو. دا چې د ملګرو ملتونو له نقدو مرستو سره سره ولې د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې ژور بدلون نه دی راغلی په دې اړه د چارو له یو کتونکو سره مرکه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون دوشنبه اعلان وکړ چې نن سه شنبه د روژې د میاشتې دیرشمه او سبا چهار شنبه به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. د دې محکمې لخوا په خبر شوي بیان کې ویل شوی چې د اسلامي امارت د میاشتې د لیدو کمیټې د مرکز ولایتي غړو د معلوماتو پر اساس د هیواد په هیڅ ولایت کې د دغه کمیټې غړو د شوال المکرم یا کوچني اختر میاشت نه درېدلې او نه هم عام خلکو محاکمو ته د میاشتې د لیدو شاهدي ورکړي، نو په دې اساس به د چهارشنبه په ورځ کوچنی اختر وي. تر دې مخکې پرون سعودي عربستان هم ورته اعلان وکړ. متحده عرب امارات او قطر هم د چهارشنبه ورځ د اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هرات زلزله ځپلې په لسګونو زره کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو کورونو کې اوسېږي. اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي ل شپږو میاشتو راهیسې چې په هرات کې درې زلزلې شوي 24,800 کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو سرپناو کې اوسېږي چې بیړني ملاتړ او لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په خبره په هرات کې پاتو ورځو کې درې زلزلې چې قدرت ډیریکټر په کچا شپږ اشاره درې وو وشوي او له امله یې 24,000 کورونه ویجاړ یا زیانمن شوي چې 215,000 کسان هم بیړنیو مرستو ته اړ کړي دي. د اوچا په وینا د غزیانمن شوي کسان د خپل کورونو درغولو او د موقت سرپناو په برخو کې بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP وایي د نړیوال صندوق د بسپنې پر مټ د افغانستان په مختلفو برخو کې د روغتیايي جدي پاملرنې ICU پر پیاوړي کېدو نږدې 3 میلیونه ډالر لګولي دي. UNDP پرون ویلي چې د ICU له واحدونو سره د مرسته د دې لپاره شوې چې ناروغانو په تیره د کووید-19 ناروغانو لپاره د حیاتي درملنې مسله یقیني شي. د UNDP په وینا ICU په افغانستان کې مهم رول لوبوي، په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې د جګړو او طبي پیښو له کبله زیانمنې شوې دي. د ایران د الزهرا پوهنتون رئیس خبرداری ورکړی چې د ښځینه زده کوونکو د هغې ډلې په وړاندې به قانوني اقدام وکړي چې یوه ویډیو یې زیاته په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې. په دې ویډیو کې ښکاري چې دوی خپل فراغت په نڅاو او سندرو سره لمانځي. په دغه ویډیو کې چې ورته ډیر پام اوښتی د مهندسي او انجینرۍ شاوخوا لس محصلان چې د فراغت جامې او خولۍ یې په سر دي لیدل کېږي چې له یو بل سره نڅاوې کوي او پر موټرسایکل سپرېږي. د ایران په لویدیز بندری ښار بوشهر کې پروت د دې پوهنتون رئیس زهرا حاجیانی ویل چې د دې پوهنتون د امنیت څنګه په دې اړه څېړنه وکړي او چا چې دغه ویډیو اخیستې په نښه شوي او حساب کتاب ورسره وشي. په ایران کې له 1980 کال د اسلامي انقلاب راهیسې له نهو کلونو پورته نجونو او ښځو ته حجاب اجباري دی، خو ډېر وختونه یو شمېر ښځې له دغو اصولو سرغړونه کوي او چارواکي هم دغه ښځې ځپي. او د اوکراین پوځي استخباراتو ادعا کړې چې د بالتیک سمندرګي په غاړه د کالینګراد په سواحلو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د روسیې یوه جنگي بیړۍ ویجاړه کړې ده. که دغه ادعا رښتیا ثابته شي هغه به د کیف د وړتیا زیاتوالی ښکارندویي کوي او کولی شي له خپلې پولې لرې د کرملین پر ګټو برید ثابت کړي. په هغه ویډیو کې چې د اوکراین پوځي استخباراتو په ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپره کړې ویل شوی چې د سرپوخوف کوریټ کشتۍ درنه اور لګیدلې چې د مخابراتو او اتوماتیک وسایل په بشپړه توګه ویجاړ کړي. په دې اړه څه نه دی ویل شوی چې دغه اور لګیدنه په څه ډول رامنځته شوې او یا چاته مرګ ژوبلا وخته کنه. د کیف رسپانو هم د نامعلومو استخباراتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د اوکراین پوځي استخباراتو د برید تر شا لاس درلود. ازادي راډیو په سمدستي توګه د دغه برید ادعا نشي تاییدولی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. ملګری ملتونه د یوې سروې د موندنو پر اساس وایي چې په افغانستان کې پر اړو کسانو د نغدو مرستو ویش اغیزمن و. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا اړوند ریلیف ویب پرون دوشنبه خپور کړی، د دغه سروې موندنې هم پکې راغلي. په دغه سروې کې چې د یو مرستندوی سازمان لخوا ترسره شوی، ویل شوی چې د نغدو پیسو د مرستو د اغیزمنتوب سره سره په کار ده چې د دغو مرستو د ویش لپاره ښه میکانیزمونه او د شفافیت لپاره یې طرحې رامنځته شي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې له خلکو سره د نغدو پیسو د مرستو په اړه د یوې مرستندویې ټولنې لخوا د ترسره شوې سروې موندنې د دغو مرستو اغیزمنتوب په ډاګه کوي. دغه سروې د آی ایم ایم ای پی په نوم د یوه غیر انتفاعي سازمان لخوا چې د بشري مرستو او د پراختیايي خدماتو د مسعود مدیریت لپاره معلومات چمتو کوي ترسره شوې ده. په دې اړه په ریلیف ویب کې پرون دوشنبه په خبر شوی راپور کې ویل شوی چې دغه سروې چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې شوی، د خلکو پر هوساینې د نغدي مرستو مثبت اغیز ښیي، خو په عین حال کې د اساسي اړتیاو په پوره کولو کې د پام وړ تشو ته هم ګوته نیسي. په ځانګړې توګه د خوړو، روغتیا پالنې او تعلیم په برخو کې د دې سروې یوه مهمه موندنه په ژمي کې د تودوخې د امکاناتو نشتوالی یوه لویه ستونزه بلل شوې چې له خلکو سره د مرستو اړتیاوې لا زیاتې کړي دي. دغه سروې د نغدي مرستو د بڼې او دوام لپاره پر یو لړ مواردو او هم په دې برخه کې پر شفافو طرحو ټینګار کوي. همدارنګه ویل شوی چې د امنیت ښې ګټې اخیستنې او د خصوصي حریم د خوندیتوب په اړه اندېښنې د دې اړتیا رامنځته کوي چې د نغدو پیسو د توضیع لپاره میکانیزمونه پیاوړي او ښه شي. د پکتیا په پوهنتون کې د اقتصاد پخوانی استاد جانداد جهانی وایي دغه سروېګانو چې په نورو هیوادونو کې هم ترسره شوي ورته نتیجې درلودلې دي.
د سروې موندنې ښیي چې نقدي مرستې مؤثرې دي یا اغیزمنې دي. د اقتصادي منطق دا ده چې د کورنیو ترجیحات او ضرورتونه فرق کوي. که چېرته مثلا د جنس په شکل باندې مرستې له کورنیو سره کېږي، ټولې کورنۍ یو ډول شیانو ته اړتیا نه لري. کېدلی سي وي کورنۍ وریجې او لوبیا ته اړتیا ولري یا غور ته ډېر ارزښت ولري، وي بلې کورنۍ ته کېدلی سي غنم او غوړي ډېر ارزښت ولري، یا یو مختلف ترکیب دی دغو شیانو.
د ښاغلي جهاني په باور دغه سروې د بشري مرستو د محصول لپاره چې پر اړو کسانو مرستې وشي، ځینې وړاندیزونه کوي چې پالیسي جوړونکي باید هغو ته پام وکړي. دغه سروې په دودیز ډول د مرستو د پروګرامونو د اړیکو د پیاوړتیا، د ستراتیژیو د مدغم شوو خدمتونو د ملاتړ او د پیاوړي امنیتي اقداماتو سپارښتنې کوي. همدارنګه ویل شوی چې د مستقیمو مرستو ترڅنګ مهمه ده چې د اقتصاد د پیاوړتیا نوښتونه هم په کار واچول شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP دوه اونۍ وړاندې وویل چې په تېره هود میاشت کې په افغانستان کې له 6 میلیون کسانو سره د نغدو پیسو یا خوړو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي په افغانستان کې 40 میلیونه کسان سږ میلادي کال بشري مرستو ته اړتیا لري.
واموریدل چې ملګری ملتونه د یوې سروې د موندنو پر اساس وایي چې په افغانستان کې پر اړو کسانو د نغدو مرستو ویش اغیزمن و. خو ولې له دغو نغدو مرستو سره سره چې د سیګار لخوا شاوخوا 3 میلیارد ډالر بلل شوي، د افغانانو اقتصادي وضعیت کې ژور بدلون نه دی راغلی؟ ولې لا هم په افغانستان کې د بېوزلۍ ټغر پروت دی او 40 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري؟ په همدې اړه مې په مخکینۍ خپرونه کې د چارو کتونکو یاسر احمد زئی وپوښت.
متاسفانه په افغانستان کې ډیر بد دودونه چې لاله پخوا څخه نه یوازې په افغانستان کې، مثلا په سیمه کې کاهن کې وګورو، د خواته پاکستان کې، په دغه سیمه کې یو معمول دی چې دغه مسائل که سرویګانې وي او د تورته نور مسائل هغسې چې په کار دي په هغه شکل متاسفانه نه عملي کېږي. خلک فقط هغه څه چې ورته ویل شوي هغه راپور تهیه کوي، هغه آماده کوي، که هغه په یو کور کې آماده کوي او یا په مجموع کې په یو لس یا 15 کسانو سره. حال دا چې د سروې لپاره مثلا ارقام لازم دي چې د څومره خلکو سره باید وکتل شي، څومره خلک د لنډمهاله لپاره د هغه څخه ګټه پورته کړي، د اوږدمهاله لپاره یې څه ګټه پورته کړي، کوم تغیرات راغلي دي. دغه ټول هغه مسایل دي چې په سروېګانو کې هغه کوم کوشنیر چې آماده کېږي دا پوښتنې باید راولاړې شي. په افغانستان کې بد دودونه دا دي چې متاسفانه ټول دغه مسایل خو هم په دې اته په دې تیرو شلو کلونو کې هر چا به خپل خپلوانو ته په مغلستونو کې ځای ورکو که هغه به هر رقم منافع و که مادي یا معنوي منافع وي. نو دغه یو بدبختي ده په افغانستان کې. مثلا واقعیتونه دا دي خپل ملګرو ملتونو سازمان عملا هلته په کار نه دی، دغه قراردادونه نورو وړو نهادونو ته ورکول کېږي. مثلا د مدني ټولنې نهادونه دي، مدني ټولنې نهادونه حتی د جمهوریت په وخت کې پیسې به یې اخیستې، تا ته به ویلې چې څه رقم فرمایش کوې، زه همغه رقم راپور تا ته تهیه کوم، همغه رقم.
بله انازای صاحب، نو دغو ستونزو ته په کتو چې تاسو یې یادوئ، څه لامل و چې دغو درې میلیارد مرستو په ورتګ په افغانستان کې لا هم ویل کېږي چې سم نیمایي وګړي لا هم غذایي خوندیتوب نه لري، او ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان 9.5 میلیونه پورې کسان بشري مرستو ته اړتیا لري؟
زه همدغه خبرې ته بېرته راځم، ځکه چې اصلي هغه مستحق کسان چې دي هغو ته متاسفانه څه نه دي رسېدلي. په سمبولیک شکل یو محدود تعداد ته به چې هغو فقط خپل د راپورونو د ترتیب لپاره ویډیو او عکسونه به ترې اخیستې وي، اما په مجموع کې هغه اړین کسان چې دي هغه اړین کسان تر اوسه نه دي پیدا شوي. که واقعا موږ د دې لپاره یو مشخص میکانیزم ولرو چې دلته لاس په کار شي ټول هغه اړمن کسان، او په کومو شرایطو شرایط باید ورته وضع شي چې نظر په دغه شرایطو دغه کس اړمن دی، او بیرته بیا مانیټور وشي چې څومره تغییر راوستی. که په دې شکل دوی کوي، ملګرو ملتونو سازمان هم خپل راپور فقط تیری چې دا د پیسې مې ورکړې. اما هغه یو انګلیسي متل دی چې وایي ما ته کبان مه راکوه، د کب نیولو چل را وښیه. که دوی په یو مشخص شکل چې هغه په دوامداره شکل دغه اړمنو کورنیو ته عواید پیدا کړي وی، دا کار یې کړی وی، شاید د بلې مرستې اړتیا نه لیدل کېده. اما په دې شکل چې دوی روان دي، زه فکر نه کوم چې د دې نه کومه خاص او ملموسه نتیجه واخیستل شي. دا فقر به په همدغه شکل روان وي، ځکه دوی د ځینو هغه نهادونو له طریقه مخکې تللي دي چې هغوی په افغانستان کې دي، او فقط د پیسو په مقابل کې هر رقم راپور چې دوی وایي، ځکه د ملګرو ملتونو راپور د هغه وړو راپورونو پر اساس جوړ شوی، دوی خپل عملا ساحې ته نه دي تللي چې وګوري واقعا اړمن څوک دي او واقعات څه شی دی، څومره تغییرات واقعا راغلي. دا هغه نهادونه دي چې منعکس کړي دا موضوع، ریفلیکټ کړي دغه دغه څه دي، او دوی په هغه باندې ولاړ دي.
د چارو کتونکو یاسر احمد زئی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په همدې بشري موضوعاتو او د بیوزلۍ پر موضوعاتو تمکیګو په کندوز ولایت کې د بیوزلۍ لقبله په شاقه کارونو د ماشومانو د اخته کېدو یا بوختېدو پیښې ډېرې شوې دي. ورزو د ازادي راډیو خبریال ته چې له یو شمېر دغو ماشومانو سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
کندوز کې یو زیات شمېر ماشومانو د بیوزلۍ او د کورونیو سرپرست نشتوالي له امله شاقه کارونو ته مخه کړې ده. یو شمېر ماشومان اقتصادي ستونزې او د کورونۍ سرپرست نشتوالی یو له هغو لاملونو یادوي چې له امله دوی له درس او تعلیم څخه بې برخه شوي، او د کمو عوایدو د ترلاسه کولو په بدل کې سخت کارونه ترسره کوي. دیارلس کلن محمد کریم چې هر ورځ د کندوز ښار د پولي الچین سیمې څخه ښار ته راځي، او د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره له سهاره تر ماښامه د ښار پر واټونو ګرځي، هغه ازادۍ روډې ته وویل: څوارلس کلن محمد فهیم هم یو له هغو ماشومانو دی چې په مصري خانه کې درانه کارونه ترسره کوي. هغه د خپل ژوند په اړه ازادۍ روډي ته وویل:
مستری خانه کار میکنم، سبقی میرم، شاو میایم، هفته سه سره
بم. زه په مستری خانه کې کار کوم، په اونۍ کې 300 پنی را کوي. لار می سپینګیره دي، او زه خپل د کورنۍ سرپرستم. زه غواړم چې درس وایم، خو د اقتصادي ستونزو له وجې خونځیر نه پاتې دي. په کور کې شپږ نفر یو.
اته کلن عمر خان چې ځان د کندز ښار د سیدرک سیمې اوسیدونکی معرفي کوي، هغه وایي د اقتصادي ستونزو له امله هر ورځ د ښار له واټونو او کوڅو پلاستیکو کاغذ ټولوي.
ما وطال میچینم سودونه کوم خونه نه اتر میبرم
واټونو او کوڅو څخه.